있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن اوازیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي نو شباش نه اند روان خبرونه قربانه ساسه د سوکالی په هیله د نن اوازیت په خبرونه کې د اوسنی وضعیت په اړه رپورټونه او خبرونه لرو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ د دې سات خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه تیر ماخام د نامعلومو کسان لخوا د کابل د ښار په شمال کې د برېښنا کوټ د وستنې د الوزول لامله په ښار کې برېښنا قطع شوې. د افغانستان د برېښنا د شرکت یو مسؤول احمد مسعود نیکزاد امریکا غږ ته وویل چې د برېښنا ستنه د بم په وسیله د قلای مرادبک په سیمه کې الوزول شوې. افغانستان دا وخت 80% برېښنا له ایران او د مرکزی آسیا د دریو جمهوریتونو نه واردوي. د فرانسې خبری آژانس وای چې د کابل په شمال کې تیر شپه د برېښنا د ستنې الوزول د طالبانو د الوزولو پر خلاف یو بل گزارو چې هغوی په افغانستان کې د ثبات او آرامۍ د راوصل لپاره کوي. آژانس وای که څه هم چې د چاودنې علت لا په سمه توګه نه دی څرګند شوی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دښمنان اوس د هغوی په خلاف له هغو تکتیکونو نه استفاده کوي چې یو وخت به طالبانو د پخواني حکومت چې متحده ایالات یې ملاتړ کو د بې ثباته کولو په خاطر ورنه استفاده کوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د هغو لسګونو زرو افغانانو له جملې نه چې دا وخت په موقتي توګه د امریکا د پاس په څو چوڼیو کې دېره دي، د سیمه ایزو چارواکو او خیریه مؤسساتو په مرسته نورو ایالتونو ته د لیږدولو پروسه پیل شوې. په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریال مایک اوسلوان په خپل رپورټ کې وایي چې د دغو افغانانو تر ټولو زیات شمیر د شمالي کارولاینا او د تکساس په ایالتونو کې ځای په ځای کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیواله مؤسسه یا هیومن رایټس واچ چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی وایي چې طالبانو له ځینو ولایتونو نه یو شمیر خلک شړلي دي. نوموړې مؤسسې نن د جمعې په ورځ د تلې میزان په 13مه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې پر طالبانو باندې تور ولګو چې د قندهار، هلمند، اورزګان، دایکندي او د بلخ په شمول په لږ تر لږه 5 ولایتونو کې د قومي او سیاسي ملحوظاتو په بنا ملکي وګړي له خپلو کورونو نه تګ ته اړ کړي دي. خو د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. یو ګڼ شمېر طالب جنګیالي چې د دوو لسیزو وسلوالې مبارزې نه وروسته یې اوس د کابل په شمول د افغانستان په غټو ښارونو کې د امنیت ساتلو دنده سنبال کړې وایي چې دوی د خپلو مشرانو د امر تابع دي. د امریکا غږ خبریال عائشه تنظیم له کابل نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دا وسلوال پخواني جنګیالي د بشري حقوقو او د ښځو د حقونو په شمول د جنجالي مسایلو په باب د نظر څرګندولو نه ډډه کوي او وایي چې د دوی دینی او سیاسي مشران په بهتره توګه کولی شي چې د دې مسایلو په باب پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. او پرون د پنجشنبه په ورځ په نایجیریا کې د پولیسو د ظلم او تیری په خلاف د ولسي احتجاجونو لومړۍ کلیزه د مظاهرو په لړ کې ولمانځل شوه. یو شمیر کسان چې د پولیسو د ظلم ښکار شوي وایي چې د یو کال د تیرېدو باوجود له هغوی سره تر اوسه پورې انصاف نه دی شوی. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ترنو اوریدونکو، تاسو د نن ورځې د خبرونه اوریدونکو یاستې. سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د ماجرینو عالی کمشنری یا یونیسیر په افغانستان کې د داخلي بې ځای شو کورنۍ د شمیر د معلومولو لپاره یو چټک سروې کوي. د کابل ولایت د ماجرینو رئیس وی چې د شمې د پایلیدونه مخکې خپل مینو ته به ځای شوی کورنۍ ستنی. په اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د بلګر ملتونو د شپیرونو لمخي د روان 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر 13 ورځې پورې ل 615000 څخه زیات افغانان دلته په هیواد کې د جګړو او نورو عواملو له امله خپل بیرو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بلګر ملتونو د مهاجرینو لیک کمشنری یو ایلیش سیروی چې د داخلي بیدیشو افغانانو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یو چټکه سروې کوي. یو ایلیش سیر د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دغې سروې په ترڅ کې به نه یوازې په افغانستان کې د داخلي بیدیشو کورنۍ شپیر سرګند شي، بلکې هغه افغانانو شپیر به هم معلوم شي چې د بیزیا کېدو وروسته بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي. یونیسیر د داخلي بیزیا شو د شپیر د معلومولو لپاره د سروې پریکړه په داس کال کې کړې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیلېدو ته ډېرې کمې ورځې پاتې. یو شمېر ولایتونو څخه په وروستیو میاشتو کې کابل ته د کډه شوو کورنیو غړي د هوا د سړېدو، خوراکي توکو او د سرپناه د نشتون څخه شکایتونه کوي.
کورونه مالته پرېښودلو مالم پرېښودو او موږ د سرونه رایوستو دلته په میدان باندې ناست یو. ماشومان دلته راغلي خار ته که چا څوک خپل لاغو کړه ناست یو، که چا خپل نه خو ناست یو. پراته یو کنډوالې بېختنو
چې ولاکوي اوس ګرځو بازار کې وروغله مزدوري پیدا شي هغه نه پیدا کېږي خپل ایرته نه پکه وګړو.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د کابل ولایت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو رئیس مولوي عبدالمجید وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 داخلي بیزا شو کورنیو سره خپلو بیل ته په بېرته سړیدو کې مرسته کړې.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کابل ته ډېر زیات بېجاسي خلک د نورو مختلفو ولایتونو څخه دلته راغلي دي، البته مختلفو مشکلاتو په اساس سره. نو الحمدلله امارت اسلامي افغانستان اوس فعلا تصمیم نیولی هغه کسان چې غواړي بېرته خپل کورو ته لاړ شي هغوی لپاره موږ سهولتونه لکه د ترانسپورټ او نقد پیسې او خوراکي مواد ورته تهیه کوو، هغوی خپل ولایتونو ته لیږو.
د کابل ولایت د مهاجرینو سړیدونکو د چارو رئیس وویل چې د ریاست په مرسته کوونکو موسسو په ملتیا د ژمي له رسېدو وړاندې هغه بېځای شوي کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې کړي چې په داوطلبانه ډول خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
انشاءالله امید ده چې یو کس هم په کابل کې داسې څوک پاتې نه شي چې هغوی داوطلبانه په خپله حاضر وي چې موږ خپلو ولایتونو ته ځو، موږ انشاءالله هغوی ته رسېدل کولی شو.
په افغانستان کې د جګړو سربېره سکل د وچکالۍ او طبیعي پېښو له امله هم په زرګونو کورنۍ خپلو مینو څخه بېځای شوي دي. اکثره دا کورنۍ کابل، هرات، کندهار، مزار شریف او د جلال آباد خارودو ته کډه شوي او په دغه خارودو کې ځانونو ته د موقتي اوسېدانې لپاره د ژوند د تېرولو بندوبست کړی. د سلګونو زرو داخلي بېزا شوو کورنیو سربېره د مهاجرت د نړیوالې ادارې د راپور له مخې سکل د روانې میاشتې د نیمۍ پورې 10,000 افغان کډوال د ګاونډیو هېوادو ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د مالي مرستو د یوه نوې طرحه جوړه کړې. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په دې جوړه شوې تر هغه کې د طالبانو د اسلامي امارت پر ځای مالی مرستې به په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو پروګرامونو له لارې د بېوزلو کورنیو سره وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د پنځمې پورس یعنی پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. ناتو وی دوی پر دې هم خبرې کوي چې د ائتلافي ځواکونو تر راتلو وروسته د ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر امن ځای بدل نشي. بلخوا روسیه وایي چې طالبانو سره په مسکو کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو خبرې کړې دي. نور تفصیل پر رپورت کې.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، روسیې سره پر کړکیچ او د ټکنالوژۍ پر پالیسیو خبرې کوي. د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د ائتلاف ځواکونو تر راوتلو دوه میاشتې وروسته دا لومړی ځل ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
And we have to remember that we were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan.
دا باید په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې ډیر سخت انتخاب سره مخامخ وو، وتل یا د طالبانو دراتک خطر، او موږ ته دا خطر روښانه وو او که پاتې شوی وای ډیره مرګ ژوبل رامنځته کېدله. جګړه او تاوتریخوالی هم زیاتېدو او په ډیر احتمال سره چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی وای. د ټولو متحدینو ترمنځ د زیاتو مشورو وروسته مونږه په دې هوکړه وکړله چې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوو.
د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن هم بروکسل ته رسیدلی دی. خغلی آستن په ټویټر لیکلی دی:
زه دلته راغلم چې د ناټو د پوځي وړتیاو په برخه کې همکاري وکم او ډاډ ترلاسه کړم چې د ناټو سازمان راتلونکو ننګونو په وړاندې چمتو دی.
د ناټو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې پرون په مسکو کې د طالبانو په شمول د سیمه ایزو هیوادونو غونډه پرته له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني پای ته ورسېدله. طالب چارواکي وایي دا د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي.
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې نوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي، ځکه دا ښکاره خبره ده که نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي مستقیمن به ځواکمنې شي.
خو روسیې له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او تمه لري چې طالبان د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو ته درناوی وکړي چې پکې د ټول شموله حکومت جوړول او د خلکو اساسي حقونو ته درناوی شامل دي.
موږ د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړلې. اساسي بشري حقونو، نړیوالې ترګري او د نشه یي موادو په وړاندې په دوامداره مبارزې او د ګاونډیو هیوادونو د امنیت په تضمین مو خبرې وکړې. هیڅوک مخالف نه و، ټول موافق دي او افغان پلاوی هم په هغه څه باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واک تر رسیدو وروسته یې ژمنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېد. قریشي د دغه سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شاه محمود قریشي پر راتګ خوشحالي ښودلې ده.
په دې کې د تجارت په باره کې او د لارو د خلاصون په باره کې او د سرحد باندې سکون بندشونه دي چې مریضان به اوړي راوړي به یا به د تجارانو څه ستونزې وي، همدارنګه ټولې اړونده موضوعاتو باندې ډېرې ښې خبرې وشوې، ډېر ښه مجلس وشو. امید شته چې له دې سره به زموږ اقتصادي اړیکې هم ښې شي او زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې به هم ښې شي.
زه په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر سره په جمهوریت ماڼۍ کې یم او موږ تفصیلي غونډه وکړه. د افغان طالبانو مشرانو سره مو مفصلې خبرې وکړلې. په دې غونډه کې د طالبانو صدر اعظم او ټول جګپوړي غړي وو. موږ په ګڼو مسایلو سوداګرۍ، تګ راتګ او سیمه ییزې ښکېلتیا باندې سره خبرې وکړې.
په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په افغانستان کې طالبان تر واک ته رسیدو وروسته دا کابل ته د شاه محمود قریشي لومړی سفر دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د آی اس آی ادارې پخوانی مشر فیض حمید هم په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته تللی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 2269 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د طالبانو استازو د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې ویلي چې حکومت ټول شموله دی او د پخوانی نظام لک تر لګه 1500 مامورین ورسره په کار بوخت دي. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو نه د ټول شموله نظام د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخوانی حکومت د ټولو ملکی مامورینو نه غواړي خپل کارونه ته ستانه شي او د افغانستان په بد وضعیت کې د همکارۍ لاس ورته ورکړي. پامو کې رپورت ده.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساری فقر او لوګي سره مخ دی. د همدې لوی اندېښنو په وخت کې جګپوړي طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وغوښتنه کوي چې بیرته کارونه ته ستانه شي.
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي، نو دا سم نشي کېدای چې ټول نظام بدل شي او ټول خلک یې لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو. په دې نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې پروګرامونه کې شهاده د کار وړتیا لري او موږ د ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او پروګرامونه کړی.
د طالبانو د تیرې دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې په خوانی مامورین او د طالبانو نمائندگان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
په خوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و، اوس موږ اقتصادي جنگ سره پوسټن نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړی دی.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي بڼه په افغانستان بهرني کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورني عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخواني حکومت ټول لګښت نشته 11 میلیارد ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو داسې وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
که چیرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورځ ته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګروان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیاردونو ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدي پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، معلمانو او نورو ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو رئیس معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالی او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغانستان نه د زنو افغانانو، البته ډیر شمیر افغانانو زنونه او د وټلو په لړ کې یو هم مروه امینی د کورنۍ چارو د جندر مسئوله و چې اوس د افغانستان نه وټلې ده. هغه زمونږ د همکار نورید سره مرکه کړې ده چې زن مسائل په مرکه کې مطرح کړي چې تاسو سره یو ځای وو.
فکر کوم چې طالبان به افغان میرمنو ته د تیر نظام په څیر د تعلیم او کار زمينه برابر کړي.
موږ له دې نظام څخه د تیر حکومت د تیر نظام د حقوقو اخیستلو تمه هم نه سپرلې ده. هغه نظام کې د افغانستان ټولو مختلفو مذهبونو، مختلف اقشارو خپل حقوق درلودل په مساوي ډول. زه یې منم چې ځینې لویې ستونزې تیر نظام او تیر دورې هم درلودلې، اما دا په دې معنی نه و چې د افغانستان د ښځو حقوق ورنه کړل شي. موږ ډېر ښه روان وو. د افغانستان آینده یعنی د ټولو نجونو لپاره، د ټولو خلکو لپاره، د افغانستان د ټولو وګړو لپاره د ډاډ وړ آینده وه. له بده مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره دوی موږ ته هغه شرایط برابرولی هم نسی، اما موږ هغومره تمه توقع هم نه لرو، اما حداقل هغه ابتدایي حقوق چې هغه په د افغانستان په شریعت او اسلام کې راغلي دي، د هغو د لاسته راوړلو لپاره به د افغانستان میرمنې خپل مبارزو ته دوام ورکوي، ځکه نننۍ میرمنې د 40 کلو مخکې میرمنې نه.
اوسنۍ سیاسي اوضاع کومې خواته روانه ده او ستاسو غوښتنه له نړیوالو ټولنې څه ده؟
نړیواله ټولنه په اوسنی وضعیت کې یا باید طالب تر فشار لاندې راولي، ځکه هغه ادعا چې طالب لري چې موږ خپلواک یو، هغه ټول افغانان پیږي. زه فکر کوم په کافي اندازه چې دوی خپلواکي نه لري. اوسنی وضعیت کې باید یا تر فشار لاندې راسي چې د ښځو او د نوي نسل حقوق ورکړي، غیر له غنه د طالب په رسمیت پیژندل. زه فکر کوم د افغانستان له ټولې ټولنې سره به د نړیوالې ټولنې لویه جفا وي.
دلته چې ګورو اکثره کادرونه د افغانستان مسلین دي، ښوونځي استادان دي، شاګردان دي. تاسو د هغوی سره خبرې کړې، هغوی څه وایي؟
زه دلته ډېر هغه کسان وینم چې د هغو د افغانستان د نظام د دریدو لپاره ډېر هلي ځلې کړی دی. بعد امرغه دغه ټول راوتلې دي او دا یو لوی ضایع ده اوسنی نظام ته. اما د افغانستان کډرونو لپاره څنګه په افغانستان کې یو لوی سرمایه گذاري د خپل راتلونکي لپاره کړی وه، هغه په ډېر بد وضعیت کې دي، هم له روحي لحاظه، هم له رواني لحاظه، هم له دې لحاظه چې یعنی دا نظام ولې ړنګ شه، موږ ټولې لاسته راوړنې خپل له لاسه ورکړلې. په ټوله کې د افغانستان د خلکو مخصوصا زهو چې راوتلې دي دغه وضعیت هم یعنی ډېر ښه نه ده. زموږ سملې چې هغه ډېر زیات خوشحاله دي چې افغانستان راوتلې، هغه پاتې خلکو ته هم موږ ټول په تشویش یو. د کسان چې دلته دي ځکه هغه هم په ډېر بد وضعیت کې پاتې شول. د افغانستان هېڅ وګړی مخصوصا کدرونه یې د دغه وضعیت لایق نه و چې اوس موږ متاسف کړي.
بالاخره ستاسو تصمیم څه دی؟ تاسو به خپل مبارزې ته د ښځو د حقونو په خاطر دوام ورکوئ، بېرته به راستنېږي؟
او د دې نظام په ړنګېدو سره چې زه هیله مند یم چې ډېر ژر به ړنګېږي، ځکه دغه نظام شلفلان سیستم مخکې داسې به ولی د افغانستان خلک له دوی سره نه دي درېدلي. په ظلم او جبر او زور باندې حکومت ولې نه کېږي؟ حکومتداري د خلکو اراده ده، د خلکو توافق ده، د خلکو تشا درېدل دي. دا نظام ډېر زر ړنګېدونکی ده. کله چې په خیر سره موږ بېرته له دغې تورې دورې څخه ووتو، د افغانستان ټول د کادرونه د ما په شمول بېرته به افغانستان ته ځو، بېرته به خپلو کارونو ته مبارزې ته دوام ورکوو. اوس هم چې هغه کسان له دې ځایه بهر ځي، موږ له نړیوالې ټولنې سره دوامداره خپل غږ پورته کوو، حداقل په دغو هېوادونو کې غږ اورېدل کېږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سپینه مانی وی د متحده ایالاتو د امراضو د وقایع او مخنیوي مرکز د تایید سره سم به د پنځو کلنو ماشومانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین کولو لړۍ پیل شي. بله له بلې خوا په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو یوه مشورتي ډله په متفقه توګه د 18 کلونو د پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د کووید 19 په ضد د جانسن او جانسن واکسین بوستر یا دریم دور واکسین تایید کړ. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د واکسینونو او عام روغتیا مقررات د یو تود سیاسي بحث په توګه پاتې دی. دا هنرمنده اسیتا فردوس نومیږي، شپږویشت کلنه ده. وایي د ورځې چې طالبان واکمن شوي خپل هنري کار نشي کولی او غواړي فرانسې ته لاړه شي. اسیتا په تیرو 15 کلونو کې 4 نندارتونونه جوړ کړي وو او خپل څه ناڅه 15 هنري رسمونه او آثار پلورلي چې یو نیمه حتی تر $1,000 پلور ته ایښي وو. خو د تیرو 2 میاشتو راهیسې چې طالبان بیا واکمن شوي، اسیتا وایي راتلونکي ته یې هیڅ هیله نه ده پاتې.
او انگیزه که قبلا وجود داشت فعلا او انگیزه وجود نداره.
کومه علاقمندی چې ما پخوا لرله اوس نه ده پاته. د یو هنرمن لپاره آرام او د امن چاپېریال پکار دی او زه هغه مهال نه لرم. لکه چې می وویل، زه نه د خپلو هنري کارونو نندارتون جوړولی سم او نه خپل هغه خیالونه انځورولی سم چې زما په ذهن کې دي.
طالبان ژمنه کوي خو زه تبه د هغوی په تفسیر د شریعت مطابق زیاته آزادي ورکي چې تعلیم او کار پکې شامل دي. خو اسیتا د طالبانو په وعدو باور نه لري.
رښتیا
ووایم، ما په دومره سرعت د رژیم د بدلېدو تمه نه درلوده. د رژیم د بدلېدو سره د افغانانو په ژوند کې یو لوی بدلون رامنځته سو، خصوصا د ښځو په ژوند کې. ټول ښځې په کور کې کښېناستې او دا ډېره دردونکې ده.
اسیتا وایي د فرانسې د حکومت لخوا ورته ډاډ ورکړل شوی چې په نژدې میاشتو کې به یې بل ځای ته یوسي. د کار او تحصیل نه په معنی کېدلو یوازې اسیتا شکایت نه لري. نن په کابل کې څه ناڅه شلو ښځو د معارف وزارت له مخې نه تر مالي وزارت پورې لاریون وکړ او د تعلیم، تحصیل او کار کولو غوښتنه یې کولې. په دې مظاهرو کې یو خارجي خبریال سره د طالبانو تشدد شوی چې غوښتل یې د مظاهرې عکاسي او فلم واخلي. وروسته 2 نور خبریالان هم د طالبانو د ټوپک په میل، سوکانو او لغت وهل شوي او له ساحې نه شړل شوي دي. زهرا محمدی د دې مظاهرو منتظمه وه.
او د فرانسې خبری آژانس ویل چې د ډیرو خطرونو په منلو خزونن مظاهره وکړه.
مثل گذشته باز ما به خیابان آمدیم. ما صدای خود را می خواهیم بلند کنیم تا زمانی که مکاتب دخترانه باز شود، تا زمانی که وضعیت اقتصادی در جهان این صدای ما را بشنود که وضعیت بد اقتصادی به اوج رسیده، قیمت مواد خوراکی، مواد ارتزاقی و مواد سوخت به حد زیاد است که مردم فقیری که در کشور ما زندگی می کنند توان خرید هیچی را ندارند.
د یوې میاشتې نه ډېره موده وشوه چې د لیسو نجونې د ښوونځیو له مخې ستنې کړل شوي، او د تېرې اګست میاشت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ښځې خپلو دفترونو ته له تلو هم منع کړي دي. نوشابا آشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنګټن. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د ښځو لپاره ټولنیز فعالیتونه محدود شوي او تر ډېره د کار، تحصیل او تعلیم نه محروم دي. یو شمیر مدنی فعالان په کابل کې چې مظاهره وکړه د نجونو د تحصیل او کار کولو غوښتنه یې کوله. په دې مظاهره کې چې پرون شوې وه ځینې خبریالان وهل شوي او زخمي شوي هم دي. په عین وخت کې یوه هنرمنده وایي د طالبانو په راتلو ورته د هنري فعالیت هیڅ علاقه نه ده پاتې او غواړي له هېواده ووزي. په هکله یې څو شېبې مخکې تاسې رپورټ واورېده. درنو اوریدونکو، سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو د امراضو د وقایې او مخنیوي مرکز د تایید سره سم به د 15 تر 18 کلو ماشومانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین کولو لړۍ پیل شي. له بلې خوا په وروستیو کې د متحده ایالاتو یوه مشورتي ډله په متفقه توګه د 18 کلو نه د پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د کووید-19 په ضد د جانسن او جانسن واکسین بوستر یا دریم دور واکسین تایید کړ. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د واکسینونو او د عامې روغتیا مقررات د یو تود سیاسي بحث په توګه پاتې دی. پاموکی رپورټ.
د کووید-19 په وړاندې د جانسن اینڈ جانسن واکسین چې یوازې یو ډوز لګول کېده، تیره اونۍ د دغه واکسین د بوستر ډوز د تاییدېدو هلې ځلې یو ګام مخته ولاړ. د خوراک او درمل د ادارې د مشورتي ډلې د متفق رای نه وروسته اوس د واکسین د دغې ادارې د تاییدېدو انتظار کوي. سلاکارانو هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې یو عمومي نظر هم دی چې د وخت په تېرېدو سره د جانسن اینڈ جانسن واکسین د فایزر او موډرنا واکسینونو په پرتله د وایرس په وړاندې لږ محافظت لري.
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی د معافیت د کمیدو په اړه ورته ګوري او همدارنګه د خلکو په مختلفو عمرونو کې او هغه معلومات چې موږ له اسرائیل څخه ترلاسه کړي ښایي چې حتی په یو ځوان ګروپ کې د مثال په توګه له 40 کلن نه تر 60 کلن پورې د بوستر واکسین اخیستل ډېرې ګټې لري.
ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې امریکا به د واکسین په سپارښتنو کې تعدیل راولي. د هیواد په ځینو برخو کې د عامه او خصوصي دفترونو د کارمندانو لخوا د واکسین د اجباري کېدو په وړاندې لاریونونه شوي. د واشنگتن ایالت د بوئینګ دغه شرکت یې یوه بیلګه ده. د ټکساس جمهوري غوښتونکو والی ګریګ آبت په دې وروستیو کې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د واکسین اجباري کېدل منع کوي. دا فرمان د ولسمشر جو بایدن له هغې غوښتنې څخه سرغړونه ده چې د ټولو شرکتونو لپاره چې لږ تر لږه 100 کارمندان لري واکسین اجباري کوي او یا باید د کرونا منظمه آزموینه وکړي. د ارکنساس جمهوري غوښتونکی والی آسا هچنسن وایي که څه هم هغه د فدرالي حکومت لخوا د وضع شویو فرمانونو سره مخالفت لري، خو د شرکتونو لخوا د اجباري واکسین د مخنیوي ملاتړ نه کوي.
ایالتي چارواکي ځینې وخت وایي چې شرکت باید د دې صلاحیت ونه لري چې په خپلو کارمندانو واکسین لګول اجباري کړي. زما په نظر دا هم غلطه لار ده. دا د یو بحث د رامنځته کېدو لپاره عملي کار نه دی، خو دا اصولي هم نه دی.
په ورته وخت کې د خوراک او درملو د ادارې د مشورتي ډلې سپارښتنه به په هغو خلکو باندې عملي شي چې عمرونه یې له 18 پورته دي او د جانسن اینڈ جانسن واکسین لږ تر لږه 2 میاشتې مخکې اخیستی وي. دا اقدامات له هغه وروسته ترسره کیږي چې سپینه ماڼۍ په اګست میاشت کې د کورونا ضد د دریم دور واکسین د یو ستر او پراخ کمپاین اعلان وکړ.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، الله ملشه.